دلیو و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان، ایران عربستان.
په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زفرې با ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې له امله تیرونه خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسی کولای.
د بغلان پر وروستیو نه امنیو به هم د افغان چارواکو څرګندونې واوري. اخوا امریکایي چارواکو یو وار بیا ټینګار کړی چې که طالبان سوله ونه کړي دوی به له هغو افغانانو سره ودرېږي چې جمهوریت پالي. دا به هم واوري چې افغانستان د بېلابېلو مرغانو کور خو د ښاویره هم ورسره ډېره ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تنبې څنګه. خو لومړی خبرونه.
سلام، احمد تکلم له خبرونو سره. زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې که طالبان سوله ونه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لاره غوره نه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نه کړي نو امریکا به د هغو افغانانو په خوا کې ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. افغان چارواکي د هیواد په څلورو ولایتونو کې د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې د 250 طالبانو د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې 19 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دفتر په یو جلا بیان کې په جلال آباد کې د داعش ډلې د دوو غړو د نیولو خبر هم ورکړی. د کندهار ولایت رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي چې په میوند ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قولو اردو وبخې په شمال کې 209 شاهین قولو اردو د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 15 طالبانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو او همدارس د بلخ ولایت په بلخ او نهر شاهی ولسوالیو کې د څلورو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن پر ټویټر په جلا بیانونو کې ادعا وکړه چې د میدان وردګ ولایت په سیدآباد او چک ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو څلور پوستې له منځه وړي او 10 سرتیري یې وژلي دي. د جګړو له تودېدو سره د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې 1000 تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند قیس قادری ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په نتیجه کې شوې ده.
خانه کاملا انوار شده است که تعداد 7 نفر
است. دا کور په بشپړ ډول اوار شوی دی او زموږ هیوادوال چې ښځې او نجونې او هلکان ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي دي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د ورښتونو او ورپسې د سیلابونو په پیښو کې نږدې 1000 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزادزوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل چې دا دوه افغان سرتیری او بخې دا دوه افغان ستوري ژوبل شوي دي. ټاکل شوي چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. له ازادي رادیو خبرونه اورئ. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شاملې دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یوه عالي شورا جوړه کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رای صحیح کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند اعلان کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصا جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل. دوستان ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیر ونی خونړی و. دوی وایي په تیر ونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو په کابل کې نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ملکي تلفاتو کچه هم په دې ونی کې پورته و، خو طالبان لا تر اوسه د دغو اداو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري نه چې پر مهال د سیرې یوې ونې امنیتي سپیشل حالات په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر اس په دې ناسته کې وویل که هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تېرو ونو کې له ځینو سیمو کلکه دفاع وکړه، خو بیا هم جګړې زور اخیستی. هغه وایي تېره اونۍ خونړۍ وه.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي طرف خبره په جاسانو په تلفات وستي. هغه یې دلیل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول څه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو طالبانو ته هم پکې درنه مرګ پورته دی.
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې 1000 طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هر ولایتونو کې اوس هم القاعده له طالبان سره فعالیت کوي او له افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې ورځني ډول وژل کېږي. لا تر اوسه طالبانو د دې شوې ادانو په اړه څه نه دي ویلي.
ډېر زیاته مننه کوم زما همکارو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې د امنیتي چارواکو څرګندونې راوورولې. ورځو بغلان ولایت چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغې ډلې ته درنه تلفات اړولې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. د دغه وزارت وایان طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي، او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تېره شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایانت فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکه نی او هوایی عملیات ترسره کړی دي.
نیروهای ما در دهانه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفت هایی داشتن.
زمون ځواکونه د دهنه غوری شهر کهنه او همدارنګ په برکه ولسوالی کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون زمکنی او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري، او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په خستو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وختو ادارت کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونې را پدې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې ډل سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
دوستانو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. د ولایت وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی. زما همکار له شغلې احساس سره یو تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا مني چې جګړه د ښار تر څنډو رسېدلې؟
دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې را شي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښ دي. په د غلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ راچرکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوې دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانه وړي، دوی ته سو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، یعنی تم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په دانیغوري ولسوالۍ کې دوی د حملات په کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بردوب لاړو.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي، ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیری دي، په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي، کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړې، کله به سنګر ته تغییر ورکړې، خولې دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دي وینې ولستلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرکزوب کاوه؟
یعنې حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي زبیح الله احساس و.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمو شخلا زده راډیو اوري. دوستانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د نامنیو خبرونه او راپورونه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچیر طالبان د سولې لار غوره نکړي او جګړو ته دوام ورکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیزاد تر دې مخکې هم د ازادي راډیو له تاجکستان څنګه سره په یوې مرکې کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان د یوې دوامدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. په دې اړه تفصیل زما د همکار څخه.
زلمی خلیلزاد تیر شپه تاشکند، دوهی، کابل، دوشنبه او برلین ته د خپلو سفرونو په پای کې پر ټویټر څو پرلپسې پیغامونه خبره کړي. نوموړي له دې پیغامونو څخه یو کې ویلي،
که چیرې طالبان سوله او پر اجماع او جوړجاړي ولاړ راتلونکي انتخاب نه کړي، موږ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت لپاره مبارزه کوي. سیاسي یووالی او جمهوریت حتمی دی.
زلمی خلیلزاد د دې ټویټونو تر خپرولو یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته څرګندونه کړې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې مرکه کې ویلي وو چې د جګړې د دوام په صورت کې به طالبان منځوي شي.
که چیرې طالبان وغواړي د جګړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره کړي، افغانستان به له یوه دوامداره جنګ سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت له دوی سره مقابله وکړي او موږ د حکومت ملاتړ کوو او پر طالبانو به فشار دوام وکړي.
زلمی خلیلزاد په خپلو وروستیو ټویټونو کې هم پر دې ټکی ټینګار کړی او ویلي دي، د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع شته او ټول هیوادونه د یوې پوځي لارې د تپلو مخالف دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امنیتي مسایلو څخه به ټولنیزو ستونزو ته راسو. پر کابل ښار د وارداتي برېښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی دی. د ښار ډېرې سیمې برېښنا نه لري، اوبه لږ شوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټپه درېدلي. برېښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پایه پورې به 210 میګاوټ برېښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سي، خو د برېښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي بېرته درول به یې 40 ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشتوالی د کابل خاریانو ورځنۍ چارې زندنۍ او ټکنۍ کړې دي. د ښار ډېرې سیمې د شپې تیارې وي، اوبو ته لاسرسی کم او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ. دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي، د اختر په رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالي پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالي مو ټول کارونه ودرول.
باقونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه پنده خیرخانه کې پلیسي مریم کې دلته دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګر شوي دي. بله خوانه چې دا تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلاکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړې، درېمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی دی. د دغې پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برښنا نشته. د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی وایي هیله مند دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازی وایي د برښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ د راول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوې غونډې کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودی به د غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلی دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تورو ورځو او د بیان له آزادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
نن د مې 8 نیټه د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې د الوتونکو ښکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولي وي چې ښکاري کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویش کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي په دلوا، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه ته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سشکال تروس پرود نور غلی زمین سام مساید و سادرود داغه دین روز تا کبان شکار هم کویسو
کدوال الوتون کی د نسل د تولید د خوندی سیمو مندل او د غشان د اقلیمی شرایط په پام کې نیولو سره ل یو هوا د بل تکړول کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډیرې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا ژوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان کاپیسا پنچیر بغلان کندوز د غزنی ولاړې اوبه د بلخ دشتې فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان د غزنی ولاړې اوبه د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او د غشان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکي راغلل خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي نوموړی په اړه وایي
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ کړي
د مۍ اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوي
ترانو اوریدونکو بیا هم روشه ده او اخیری شپې ورځې د روژې دلته راغلی یو مسافر تراغلی او دا دلته اتاق لري کوټه لري لومړی ته پوښتنه کوو چې څه کار کې او د څه وخت نه دلته یې په دې ځکې
ازما نوم سرارجین دی او د اسدآباد ښار کې اوسېږم او مسافرې یم او دلته دوکانداري کوم او بیا مې په ښار کې اتاق نیولی دی او په هغه کې څو ملګري راسه نورم دي او پکې اوسېږو او بس روژه ده ځکه چې مسافرې شپې ورځې دي نو پخوا به مشرانو ویل خلکو لی ابۍ پخی موږ لی تابۍ پخی موږ خپله بس دیګې کوو خپل کارو کسب کوو بس روژه ده او دا مازدیګری باندې ډېر سخت دي ځکه چې ستړي شو د ورځې کاري روزګاري دوکانداري یعنې کاروباري او بیا چې دیګه کوو مې د کوو د دې د وجې نه بس تیارې چولډي او لوبیا پخېږي هغه راغلو ټماټرو کې برابر وو او بس خوري نو سبا
داسې ورځ به هم راغلی چې دوکان نه ناوخته راغلی استې روژه ماتې هم نه تیار کړې او اذان در باندې شوې څومره سخت درته تمامه شوې
یاره کېږي لازمان دغه خو ډېر ځل شوي دي ځکه چې دلته کله یا غوړي نه یا لار چوکله گاز نه هغه بس منډه کو بس راځول تر مانځو وخت نږدې شوی نو بس ډېر عجله کې مونږ دیګه برابر کله کله رانه کې مال غزیاته شي کله په کې سول پاتلی نه نو تاسو دې شته دی ملګری بس یو بل مانه نه تاړه چې تابه چلی وای بل وای تابه دا کار کړي وای بس مسافرې و ټېلې و
بل خبره ده اکثرا مسافر د پښلمینم پاتې کیږي کله د شوی در باندې پښلمې ته خوراک نه پاتې شوی درته هغه څو تیاروي اذان در باندې شوی
یا یار از شخصا زخو از دو تاک ملگری خو الله پزل په ما باندې نه ده سبا شو زکه چې زده سه معمر قسم او دوخت پاتسم او بس تلاوتم پکې کوم الله یې قبول کړي او مونږه د سیدا نوافل حکم د ځوانان ځوانان چې ډیر نه مې اوریدل په سایګان خاطه چې مې دی یار په مونږ باندې سار شو بس بانک شروع او را پاتې دو موبایل په ټیم کله و هغه نو په ټیم شو او بس داس پینځه کښته دی ډیر کله
ته خو مسافر په خپل اخلې په خلیم کې غستون زم درته معلومې دي و چې کله کور ته لاړ شي هلته زنانو ته چې هغه نه مال غزیته شوی غوړی زیات شوی کم شوی قار ورته کې تا خپل ستونز معلومې دي چې څومره ستونز باندې یو شی پخېږي قار کې ورته
یاره وسته نشو کوله ځکه چې به مونږ ته را شوی دا غي بیچارهګانی چې وګورو جو وزن به مونږ نه مال غزیته کم شي وشته دی غلی شو او چا چې مسافرې نه کړي کور نه بار نه وته لږه دا ټیلی غړي وې دا کډېره دا لګه دا دا نو هټه کې دي خلک ورو مسافرې کې لولې شي و
د روژه رنگونو خمواره ده په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل خبرو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي زیاد دا څرګندونې نن د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په پای کې شوې ده. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه لاسلیک شو، له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو پروژې شامل دي. د هند صدراعظم نارندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیسي کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه یې کړې.
لا احمد تکل خام مننه و سم سپورتي خبرونه.
په غور ولایت کې د سنوکر سیالۍ د پرویز خادم په اتلولۍ سره پای ته ورسیدیم. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د سنوکر شلو لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا پای لوبه کې پرویز خادم او میرزا شرزی سره مخ شول چې پرویز خادم دوه د درې په مقابل کې میرزا شرزی ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دغو لوبو کې محمد یونس د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. په دایکنډي ولایت کې له 1900 کلونو ښکته ځوانانو او ځلمکیو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ناصر خسرو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې هغو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه چې څلور ورځو لپاره یې په خپلو کې سیالۍ وکړې. د دې لوبې په فاینل کې ناصر خسرو ټیم اتحاد شهرستان ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله او اتحاد شهرستان ټیم دوهم مقام خپل کړ. او د اسپانیا لیګا لیګ نن د ارسلونا او اتلتیک مادرید فوټبال لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي. دواړه لوبډلې هڅه کوي تر څو د نن ورځې لوبه وګټي او د دې لیګ اتلولۍ ته ځان ورسوي.
دوستانو دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په ګډه به سره واورو لمړی حقیقت څه دی او پسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمېر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي، خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې.